د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافي او وازي اوریدل شي. په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله د افغانستان د امنیتي چارو لوی کارپوه سره څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2019 پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو لومړی ناجیه صافی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پینټاګون د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه یو راپور خپور کړی. د فرا ولایت د فرارود د لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. او د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی خبرداری ورکړ. هغه سیاستوال چې په ټولو مسلمانانو انتقاد کوي د سختریزو له خوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. د خبرونو تفصیل. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. په دغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پیله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې 20% ډیروالی راغلی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد کې یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د ده په وینا له سوریې او عراق څخه بهرني جګړه مار ورسره یو ځای کیږي. د فراه ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دا جګړه پرون سهار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ په هند کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې په ټاکلیو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 228 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لوبغاړي په 3 اورونو کې 192 منډو په جوړېدو وسوځېدل. ټاکل شوی ده چې د دواړو ټیمونو ترمنځ بل لوبه د جمعې په ورځ ترسره شي. پاکستان د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ. هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډونالډ ترمپ هغه وړاندیز وغنده چې ویلې ټول مسلمانان باید امریکا ته لننوتلو مناشي. هغې وویل دا واقعا یوه تراژیدي ده چې کله انسان دغسې څرګندونې اوري چې له کرکې ډکې دي. تېر کال د ډسمبر په 15 د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 144 زده کوونکي وژل شول. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکي میزایل ازمویلی د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوماترا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازیو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په 10مه میزایل ازمویلی وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدامات وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغې دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې کیږي چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوه اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. سپینه مڼې وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو هیوادونو د ایتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینې مڼې ویان جاش ارنس د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ایتلاف تمرکز تر ډېره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ایتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنس زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف ځایناستی وي. دی وایي دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 هیوادونو د ایتلاف ځایناستی نه دی چې د امریکا لخوا جوړ شوی. سعودي عربستان له هغه ایتلاف سره یوه مهمه مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې همدې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ایتلاف اعلان کړ چې له 30 عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ایتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریې، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه اخیستل شوي دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویره رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادینو برید ته ورته یو خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې 1000 ښوونځي تړل شوي چې تر 640,000 ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه څه نه دي ویلي ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې لاندې ده. دا د دې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په 2 مئی کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. که څنګه امنیتي وضعیت د تیر کال په نسبت ډیر خراب شوی، علت څه دی؟
مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه سراسري شوې ده.
نن په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته د سختریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت اقداماتو څه نتیجه ورکړې؟
برید نروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شوی دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف چې څومره وتلي عملیات دا پیل کړي او په هغې دپاره هغوی پوره پوره ملاتړ اعلان کړو.
د افغانستان په اړه په یو لړ نورو مسایلو راپورونو سربیره د خبرونې په 2 مئی کې په کور کلي اونیز پروګرام کې مو دا مسله څېړلې چې ولې ډېرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي.
پلانای وټل د چرګان دی پولاونه دی خو دا سلسله د سره د کله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې خدای په کار کا کړی چې دوه میله د دوه چکر نه نیوزو څه کوم چې نه غوښه خپل زما کړ.
او د ګړې اچار تفریح پروګرام کارکونکو هم شیر ویلو ته مخه کړي.
نه غواړو ماش، نه غواړو دی جمی ته لرګي غواړو، یو بوري وړو سره فقط یو ټیم غواړي. غواړو نه غواړو، نه غواړو ماش، نه غواړو په ګډه موږ ماړه ساتي. جمعه ده، یخنی ده، لگ موتود لده ساره ساته.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. دا مسله په دفاع وزارت په راپور کې دغې نتیجې ته رسېدلې، البته چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل ورستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډېرې دوده او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوه. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل ګزار لپاره لیوالتیا ښیي او د جګړې په ډګر کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې یې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او 800 سرتیر لري چې یو شمېر یې د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم سوي چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای سوي دي. دغه امریکایي جنرال په خبره دا ډلې خوړي په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور لمخې د 2015 کال د دوهمې نیمایي په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سوه.
امروز چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. دا مسله مې څو شېبې مخکې د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دی هم له دې سره موافق دی چې امنیتي وضعیت د مخکېني کال په نسبت خراب شوی دی. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه تقریبا موږ ته نوې جګړه وایي چې پیل شوې ده، سراسري شوې ده. ثابت تنها په جنوب و جنوب غرب د افغانستان کې جګړې وي، اما اوس شمال ته شرق ته او غرب ته د جګړې غځېدلې دي. مثال په توګه موږ تاسو وګورو په ننګرهار ولایت کې دغسې د عراق په شینډیان ولسوالۍ کې دي، دغسې په هلمند کې، همدغسې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشانو، لکه فاریابو، لکه جوزجان، حتی سرپل دغسه خو واضح ده د کندوز او دغسې په بغلان کې چې وګورئ په مجموع کې په افغانستان کې جګړې روانې دي.
امرخیل صاحب، آیا علت دا دی چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې دي او افغان ځواکونه توانمندي نه لري، یا د افغان ځواکونو شمیر کم دی چې د هغوی خلا ډکه کې یعنی ډېر لرو پرتو سیمو کې دوی ځای په ځای شي او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په کلکه مقاومت وکړي او سیمې ورته پرې نږدي؟
درې موضوعګانې زه تاسو ته عرض کوم چې دغه سببونه اصلي دي دغه جګړو د زیاتېدو سلي دي. یو، خارجي قوتونه له افغانستان نه ووتل. افغان پوځونه هغسې چې لازم نه په وسلو سنبال نه دي، هوایي ځواک نه لري. دا یو ډېره مهمه خبره ده.
امرخیل صاحب، دا خبره تاسو مخکې کړې، بخښنه غواړم. اکثرا زموږ امنیتي کارپوهان دا موضوع کې ولې په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي بیا هم سیمې پرېښېدي، ولې علت څه دی؟
زه عرض کوم تاسو په سرو کې عمومي نه دي په وسلو سنبال، هوایي ځواک خو کته نه لري، دا په هیڅ منطقه کې نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په حکومت کې په داخل کې دغه مدیریت په دغه ویش د حکومت باندې شوی ده او د دښمن یا د مخالفینو تبلیغات ډېر زیات شوي دي. د دوی په مقابل کې زیات شوي په داخل کې هم دوی سره داسې په هغه اساس باندې چې د جګړې دپاره امادګي چې ټول وطن ټوله اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت نو د جګړې دپاره د پیروزي دپاره امادګي وي چې د پیروزي په کارو کې هغسې نه ده. دا دویمه خبره ده ډېره مهمه. او درېیمه مسله چې ډېره هغه تر دې نه زیاته مهمه دا ده، کله چې پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې، یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته، په څنګ دې کې یو بله ډله هم را پیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه. ګرچې داسې فکر کېده چې داعش او طالب به سره جګړه وکړو که نه د دولت دی، خو دولت د دین استفاده ونه شوه کولای، نه تنها چې استفاده یې ونه شوه بلکې هغو د قوت هم را پیدا شو.
اوس دغه راپور چې پر سوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي، دوی څه کولای شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره؟ یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې و، خو اوس موږ وینو چې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار دی؟
ډېره مهمه خبره همدغه و، ما پیشتر دغه یوه کلمه تاسو ته عرض کړه، اشاره مې درته وکړه. مملکت کې په هغه نظام کې چې ډیسپلین وجود نه درلود، ښه مدیریت وجود نه درلود، او بالاخره ښه احساسات او اراده وجود نه درلوده، او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه، په شخصي منافع باندې واقعا دغسې حالات مابین ته راځي. تاسې ګورئ اول په شپږو میاشتو اول کې موږ یو کابینه نه درلوده، سرپرستان وو، دا ډېر یو غټه نقصه په جنګ په جګړه کې. دویم د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري، هر یو په یوه لاره باندې روان ده. تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح رشته ده، چې کله چې جګړه په مملکت کې دا د مملکتو په مابین کې یا د یوه مملکت په مابین کې شروع کېږي، ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي. دلته ټول منابع دې ته متوجه شي چې چاته کومه کرسۍ رسېږي، کومه چوکۍ رسېږي، کوم مقام ورته رسېږي، او خپل حقونه وغواړي. درحال چې مملکت کې جنګ روان ده، وینې تویږي، خلک مړه کېږي، دوی دې ته توجه ونه کړه، په خپلو کارو باندې اخته شو، اداره د جنګ له بینه لاړه.
ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پرله پسې چې وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته، خیشخوري روانه ده، مسؤول چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوې ترسره کوي، دغه لوړپوړې چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی قانونه نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلف اشخاص ګورې، تاسو ګورې په دغه اطراف کې، تاسو ګورې د ډېر ټول منکرېږي. هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توپک سالارانو، چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لرې شوي دي. دغه کار دوی نه شي اصلاح کولای. پخپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک لري حمایت کوي، دولت زور نه پرې رسېږي، ځکه دوی په خپل مابین کې اداره نه لري، اداره کې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري. دغه سر سره په خپل سر روان دی لکه ملک طالبی غوندې.
د امنیتي چارو کارپو جنرال عدیقالله امرخیلو چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په تېره بیا د امریکا د دفاع د وزارت د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په استولي راپور کې ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ډیر خراب شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه محمد قاسم زواک له هلمند ولایت په خپل پیغام کې لیکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی. د هلمند ډیری ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. عبدالواسي هم له هلمند څخه په یو پیغام کې لیکي، زما په نظر له خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو ناسم چلند او په دولت کې اداري فساد د دې لامل شوی چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي. دغه راز مسلم طاقت له کندهاره بیا لیکي چې د سعودي لخوا نوی ائتلاف چې جوړ شوی ډیر اغیزمن ځکه نه دی چې دا ائتلاف په تر خپلو هیوادونو پورې محدود وي او نشي کولی چې په نورو هیوادونو کې عملیات وکړي لکه د افغانستان او عراق په څیر. له تاسو ډیره مننه چې د افغان بي سیم 813 شمیرې له لارې مو موږ ته پیغامونه راستولي. پیغامونه ډیر دي، ټول نشو خپرولی، خو هرومرو یې په خپرونو کې درته خبرو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د هغه امریکایي سرتیري په اړه چې 15 کاله له طالبانو سره بندې وو یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي بوی بریګډال له خدمت څخه د تیښتې په جرم له کورټ مارشل یا پوځي محاکمې سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قمندان د دوشنبه په ورځ امر وکړ چې بوی بریګډال د له پوځي خدمت څخه د تیښتې او په خطر کې د نورو سرتیرو د اچولو په جرم په پوځي محکمه کې محاکمه شي. بریګډال په 2009 کال کې د افغانستان په ختیځ کې خپل اډي وو چې له عمله نور سرتیري اړ شول چې په دغه خطرناک سیمه کې د هغه د لټون لپاره پراخ عملیات وکړي. بریګډال د طالبانو لاس ته ورغی او 15 کاله له دې ډلې سره زندانی وو. نوموړی په 2014 کال کې له 15 طالب بندیانو سره چې په ګوانتانامو کې زندانی وو تبادله شو. نیویارک ټایمز زیاتوي د جنرال رابرټ بی ابراهام دا خبره چې بریګډال به په پوځي محکمه کې محاکمه شي دا احتمال لري چې نوموړی په عمر قید محکوم شي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپله تازه نشریه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د مسؤلې حوریه مصدق د فعالیتونو او نوموړي ته د بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د جایزې ورکولو موضوع یاده کړې ده. حوریه مصدق د خپلو فعالیتونو او په افغانستان کې د بشري حقونو د راتلونکي په اړه د امنیسټي انټرنیشنل سازمان نشریه ته ویلي، زما ژوند له جګړې سره پیل شو. په 1993 کال کې زما له پیدایښت څو کاله وروسته پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دا هیواد د لسیزو په جګړو او شخړو کې ښکېل کړ. حوریه مصدق وایي، زه کله کله فکر کوم چې ما له کوچنیوالي راهیسې د بشر له حقونو څخه له سرغړونو او ظلمونو پرته بل څه نه دي لیدلي. د هغې په خبره همدا بې عدالتي د دې سبب شو چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت ته مخه کړي. حوریه مصدق وایي، هغه به هیڅکله د 1980 کال د اپریل 28 نېټه هېره نه کړي، په کومه ورځ چې د کمونستانو لخوا د ثور انقلاب وشو او د هغې په خبره زما ژوند د تل لپاره بدل کړ. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق زیاتوي، پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او د هغې پر وړاندې د مجاهدینو چې سعودي، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کو، افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته وغورځو. حوریه مصدق وایي، د جګړې دواړو غاړو له بشري حقونو پراخې سرغړونې وکړې او زیات ظلمونه هم ترسره کړل. نوموړی وایي، په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هغه له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د ژورنالیست په توګه د بشري حقونو پر موضوع مستند ریپورټونه جوړول. میرمن مصدق وایي، په 2006 او 2008 کلونو کې جنگ سالارانو پر دې او د دې پر کورنۍ څو ځله برید وکړ، خو دې بیا هم خپل فعالیت ته دوام ورکړ. حوریه مصدق ته چې اوس په لندن کې اوسیږي او افغانستان ته هم سفرونه کوي، په دې وروستیو کې د ارمان شهر په نوم بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د افغانستان د سیمرخ بشري حقونو جایزه ورکړل شوې ده.
وړاندې د کابل چاپی خبرونو او رسپانو ته کتنه کوو چې تر ډیرې مطالب د سعودي عربستان لخوا، د سعودي عربستان په مشرۍ البته، د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف په اړه مطالب خبره کړي. خو تر دې مخکې یوه بله مسله راخلو. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې د ژر حل او د تذکرو ویش ته زمینه برابره کړي. یو شمیر دغو کارکونکو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که دغه پروسه ژر پیل نشي نو د قوس د میاشتې تر اخره به د دې ادارې نږدې زر مسلکي کارکونکي خپل دندې له لاسه ورکړي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه د الکترونیکی تذکرو د ویش د سرنوشت په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د تیر په څیر یو ځل بیا د الکترونیکی تذکرو کارکونکي له حکومت غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمېر کارکونکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که یا د پروسه ژر پیل نسی نو نږدې زر مسلکي کارکونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کارکونکو په استازیتوب ولی خان کارن له خبریالانو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړې.
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکرې روزلی دي، په دوی باندې مصرف شوی ده. کچېرې دغه کارمندان هم داسې بې سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي، نو په خپل دا یو لوی ضایع ده د دولت لپاره.
څه باندې 15 کاله وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوه او ټاکل شوې وه چې په 1992 کال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یا د پروسه تر اوسه ځنډېدلې ده. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د روان کال د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ هم وه، د دغو تذکرو ویش به پیل کړي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله دغه پروسه ځنډېدلې ده. د الکترونیکی تذکرو ویش وروسته له هغه وځنډېد چې په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر مخالفتونه راپورته او حتی پر ضد او ملاتړ یې په کابل او ولایتونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکوونکي وایي که چیرې دوی بیکاره شي نو نورې دندې به واخلي او یا به بهر ته ولاړ سي، چې دا د حکومت لپاره لویه ضایع ده ځکه چې د دوی په روزلو ډېر لګښت سوی ده. هڅه مو وکړه چې د الکترونیکی تذکرو د کارکوونکو د تازه غوښتنو او د تذکرو د ویش د ځنډېدا په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د جمهوري ریاست او د کورنیو چارو مطبوعاتي مسؤلینو له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. حکومت پخوا داسې ویلي وو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یا د پروسه ځنډېدلې، خو د دې ادارې کارکوونکي وایي چې په دې پروژه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزې نه دي موجودې. د الکترونیکی تذکرو کارکوونکو په یو پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د دې پریکړه لیک یوه برخه د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د یو بل کارکوونکي عبداللطیف اجمل لخوا داسې ولوستل سوه. هغه وایي موږ د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکوونکي له ملي وحدت حکومت څخه غواړو چې د الکترونیکی تذکرو د توزیع په وړاندې سیاسي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي او هر څومره چې ژر کیږي د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د پریکړه لیک په یو بله برخه کې راغلي که چیرې د الکترونیکی تذکرو د ویش په لړۍ کې ستونزې ژر نه حل کیږي، نو د دې پروسې درېیمه مرحله چې بایومیټریک اخیستل دي باید شروع سي، څو په راتلونکي کې د تذکرو څلورم پړاو ته چې د تذکرو ویش ته لاره هواره سي. یادو کارکوونکو ګواښ وکړ که چیرې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سو، نو لارو کوڅو ته به راووزي او په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم اجمل تورمان د کابل چاپی خبرونو ته او ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو ګڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جوړېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو په وړاندې د یو پوځي ائتلاف اعلان کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې د سعودي د دفاع د وزیر له خولې لیکلي چې د 24 هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریا، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. په دغه مطلب کې د سعودي د دفاع وزیر له قوله دغه شان لیکل شوی چې دغه پوځي ائتلاف به یوازې داعش ډله نه بلکې نورې ترهګرې ډلې هم هدف وګرځوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د سې شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه کتنه کې افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. انیس په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته ویلي چې په دې اړه د نوموړي هیواد لوړپوړو چارواکو هم له افغان چارواکو سره تلیفوني خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویلي افغانستان به د دغه ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات مطالعه او په لنډ راتلونکي کې به یې په اړه پریکړه وکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او ګډ دښمن د ځپلو په هدف د سعودي عربستان لخوا د 24 هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړېدل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ښه شګون زیری ګڼل کېدای شي. د کابل پوسټ د مقاله لیکونکي پر وینا د غړو هیوادونو پر وړاندیز د دې ائتلاف مرکزي ځای د خوندي سیمې او د اسلامي نړۍ د مرکزي ځای په توګه ریاض غوره شوی دی، خو په سر مقاله کې راغلي د جرمني استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې سعودي عربستان پلان لري څو په دې ائتلاف سره منځنی ختیځ نارامه او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم دوه مطالب درته غوره شوي، خو اوس بیا هم ناجیه صفي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سره د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسله والو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي. د افغانستان ته 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو، د زیمبابوې ته 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته پرون د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ، هغه سیاستوال چې په ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د 34 هیوادونو د ائتلاف مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه، بلکې تر هغه به پراخ وي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، که غواړئ ویلولئ پته مو د ازادي راډیو .org. ولې له ډېرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي؟ د هغه مسله ده چې د کور کلي په اونیز پروګرام کې مو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبره وڅېړلې ده. خو اوس زو پېښور ته. نن په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د وسلهوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. په دغه برید کې د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر دغه ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات وکړل. آیا دغه اقدامات بریالي ول؟ په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال حمید اوبخی زبی مومند یو راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې نن په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تېر کال دسمبر په 14 نېټه په پېښور کې پر آرمي پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کېږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړي برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او همداراز یې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل،
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ و، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او همو نقطه دا وه دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي، دا جنګ و جدل چې کوم دي، د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش په کار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامی راولي. داسې عمل شروع شو چې هغه 14 یا بل طرف ته په لویه سطح باندې هغه نمونه بدامنی هغه اوس نشته دی او د خلکو چې تقسیمات دی کافي حده پورې بحال شوی دی. البته یې کوکا واقعات کېږي، سم آپریشن جاری دی او نیشنل اکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتح دی که د کے پی دی، نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولیسو سیرما په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنیو بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې کسم پر پوزي خوندې تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا کوټولو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمی پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ ڈیولپمنٹ شہر ہے کہ پاکستان ٹور سیاسی اور مذہبی گوندن تو دولت حق کرو دولت ترہگر خلاف سمرا اٹل ہوئی عملیات ان کا پھیل کی ہو پاگی دوپہر پورا پورا ملاقات اعلان کرو اور داغی دوپہرہ داغی دو نیشنل الیکشن پلان کو نمبر میں ہوں یہ منصوبہ بندی جو رسی ہوا تو ترت پورے پخل گانی کو داغے مانی مطمئن جکا نیما ترہگر کو مک کروں کی کہا مذہبی گوندن کی کہا سیاسی گوندن داغی خلاف
د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید سمدستي وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان څو سفرونه هم وکړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د سوریا او اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د ژمنو له کبله مننه وکړه. جان کیری پر پوتین سربیره پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړې. روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به په نیویارک کې د سوریې په اړه د خبرو دریم پړاو ترسره شي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته د خپل سفر پر مهال ویل کله چې د اوږدو تاریخونو لرونکي ستر قدرتونه د ګډو انګیزو د موندلو لپاره په ګډه کار کوي ټوله نړۍ ګټه ترې پورته کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال مسکو ته سفر کړی چې د امریکا او روسیې اړیکې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته تر ټولو ناوړه حالت ته رسېدلې دي. جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې دغه مذاکرات د ډیپلوماتیکې لارې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره یو مهم پایله وباله. جان کیری د روسیې ولسمشر ته وویل چې امریکا د دغو ستونزو د هواري په برخه کې د روسیې د ژمنو ستاینه کوي. دوی زیاتوي دوی وایي ستاسو څخه مننه کوم چې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف په مشرۍ مو خپل ټیم زموږ د هڅو په اختیار کې راکړ. دا یوه ګټوره او همغږې هڅه بلل کیږي او د هغو لاسته راوړنو په اړه چې تر اوسه مو لرلې دي د پام وړ رول لري. بل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیواد یې هڅه کوي په ګډه د جدي ستونزو د هواري لپاره حل لاره پیدا کړي. دوی وایي زه پوهیږم چې په پاریس کې زما او ولسمشر اوباما تر لیدو وروسته امریکایانو د ډیرو نړیوالو بحرانونو په اړه خپل وړاندیزونه او نظرونه وړاندې کړه، د سوریې د بحران په ګډون. نن تاسو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر لاوروف سره مهمې خبرې درلودې. هغه د ټولو موضوعاتو او وړاندیزونو جزئیات چې ستاسو په نظر باید لا ډیر بحث ورباندې وسي ما ته ورسول. له ولسمشر پوتین سره تر لیدو د مخه جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړې او ویلي دي چې مسکو او واشنگټن په دې باور دي چې د داعش ډله چې د سوریه او عراق ځینې برخې په خپل کنټرول کې لري د ټولو لپاره او د هر هیواد لپاره ګواښ دی. دوی دا یوه تر ټولو ناوړه تروریستي ډله بولي چې د کری په خبره پر کلتور او تاریخ بریدونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې مسکو ته د کری سفر به ګټور تمام سي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یوازې په سوریې او عراق کې نه بلکې په افغانستان، لیبیا او یمن کې هم فعالیت لري. روسیه او امریکا د داعش په وړاندې مبارزې کې ګډ هدف لري، خو دریځونه یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له یو بل څخه توپیر لري. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د وضعیت په اړه له روسي مشرانو سره خبرې وکړې او په هغه هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د منسک تړون عملي کېدل حتمي وبلل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو اوریدونکو ستړي مشي. غیر قانونی سفرونه څومره خطر لري؟
دو دوی یو ځوان زوی د کښتۍ نه غورځي، په بل ډېر یو غټ خطر اخیستل دي.
ولې ځینې کسان له دومره خطر سره سره بیا هم په قاچاقي ډول سفر کوي؟
پلانی وټل د چرګان دي پولاونه دي، خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې د خدای په کار کا کړسي چې دونه میله ده او دونه چکرونه مې زوی څه کوم چې نیږم خو زه خپله زما کړم.
قدر من دوستانو، خواهی تاسو هم دیری داسی کورنی لیدلی وی چی به هر تا ده تللو لپاره کور ده کور وسایل او ان پولو پتای خرچ کری. اکثر بیدا چی په غیر قانونی توګه سفر کوی ده لاری پوکدو که پا هم استلا سر و مال شی، یعنی دا چی لپیسو سره ده کور غری هم للا سور کوی. سوک پا غرونو که ورکی گی، سوک او بوکی غرقی گی، او سوک و هم پا زنگلونو که ده وحشی زناور اخکار شی. لدی طولو خطرونو سره سره بیا هم یوا او بلا خبره دیده سبب شی چه خلق لحواد نه تللو تا زلخ کری. لیلا چه وز پا کابل کلاسی سنه خرچوی وی ده کور طول وسایل او سره زره ده خارج تللو قربانی کرل.
آقا پیسه چه منگ مال خرچ کرده و ده کور از پا من خرچ کرده، آقا طول دلار پا مصرف که مصرف رو خور سر چه منگ لار شل تا جنگ ده و تا جدال ده و دست بد و رز ده، مگم ده خپل ده وطن مرگم سعی ده قبول ده، خب اصل ده خارج تاگم نده قبول. تو توشک پوره، تو ظرف پوره، تو تلویزیون پوره، تو تایپ پوره، تو ماشینو پوره، تو خدا چیشه چه اسباب ده کور ضرورت طولم خرچ کرده. دا وز خپل تیلا نه لرم، یو غته نه لرم چې په غته یې کومه کاوی زه خو ورزه مشکل نشته، د کشتیان لارې خو بیخی کنه دا چې خلک لار شي.
ځینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرق وخه او سیند خور وکړي، مسافرت ته هڅوي، بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. د لغمان اوسېدونکی رفیق د خپل زوی پاک له وایي چې اوس ورنه ورک دی.
د دسترخوان سړی به دي، اوس دا د خپل ځان کیسه درته کوم. د ما زوی ولسم سم کې هغه ته به نه چې پلاني زوی لاړ لندن ته داسې پیسې راوړي، ته دلته ګرځې پلاني زوی لاړ داسې مساتي دي او دادي دادي دالک یې ګډ وډ کړم په داش پسې دالک لېږي ده سره زه راجیب شم ورسره کېنم چې والکه دغه هلک خو تا بې لارې خو دې کړ دغه تک څه رقم کېږي دغه ما زوی خو دغه قلعه زمان خان دغه مکرانو پورې مکتب ته تلی راغلی دی، خو نه مزل کوی چې نه دې ولګې ده نه دې تندې ده نه دې کوم حساب و کتاب ده، دا لاره کې خو خلک وایي چې مرګونه دي تندې دي ولګې دي دا دي و هغه دي. ما ته یو کړ داسې ماما ته ولا عجب سړی ته دغه جنه مې ونیو چوکې تلاشي ته مې چې ورسو خپل سړی به ورسره وي خپل سړی به له لاسې نیولی چوکې تلاشي نه او پېښور ته به راسي ما کره به پولاونو چرګان ووي لغه جنه کراچي د پلاني مهمان خانه ده هلته به چرګانو پولاونو وکړي لغه جنه به داسې واوړي ایران پلو هلته پلانی وټل ده او چرګان دي پولاونه دي خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړی چې د خدای په کار کا کړسي چې دونه میله ده او دونه چکرونه مې زوی څه کوم چې نیږم خو زه خپله زما کړم دا چکرونه ما ته وایي ماما دلته سپین ږیرو باندې خلک کار نه کوي خمې په شریکې چې وسړی ګورم داسې ده یعنې په قسم یې راته لاسې کوي چې ټول همدغسې کار ده که پنځه دقیقې مزل وکړو بیا ما دلته واخله حلال مې کړه قسم په خدای چې دې جلابات تلاشي ته لکه رانه تلی که مې بیا په سترګو لیدلی چې ما زوی څه همدې تلاشي کې رانه ورک کړی دم ځان رانه ورک هغه هم رانه ورک چې چا څه ده پسې وایي هلک دا هلک دې څه که پاکستان کې بندي څه ورک څه څوکې تلاشي نه خواته دم مخ سره ادرس نشته دم ځان پټ کړان دا لحظه دې په ما تېرېږي یعنې قسم درته کوم چې په دې وکې دی ما ته لاس ته راغلی وای چې دا شکل په غاښو دا غوښې پیش کولی وای ټوټه ټوټه مې کړی
اکثر قاچاقبران کومې وادې چې په پیل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یوه هم نه عملي کوي. د لوګر اوسېدونکی نعیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی و چې هره دقه یې ځان په مرګ حسابه و. وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی، خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره و په چیغو یې ژړل.
بس قاچاقبر ورته وایي نن دې اړومو سبا دې اړومو، بس همدغه انتظار یې پې کوو. په دې کې شپږ میاسې پې تېرې کړې، بلغاري په لارې روان کړی و. د نولس ورځې یو کمره کې اچولي و چې بس د باندې لمر نه و په سترګو لیدلی، بس دا نولس ورځې د په زړه تېرې کړې ده. هلته پکې کله په یوه لاره او کله په بله لاره د یونان په لارې هغه کولو کښتۍ کې اچولی، کښتۍ ټوپلس کښتۍ وه، هغه شکېدلې وه. بس بوټو ته لاس اچول دوی خپل ځانونه بېرته ته راویستلي وو چې کتلي د غاړه کې څلور دانې په ډنډ کې پراته وو مړ شوي وو. زیاتره خلک چې دي کورونه یې خرڅ کړي وو، ماشومان ورسره وو، زنانه وې. مزل چې پکې وو نو زنانه خپل ځان نه سوخېږي. دا ما ورور ورسره یو وړه ماشوم وه، پنځو کلو به شپږ کلو دې یو رقم ته زړل، یو فریاد یې کړ، بیا ما ورور ته نه واخېسته، بیا سې ونیول بېرته راواپس کړه. نو ډېر سخت سختې لارې دي، نو په دې کې هېڅ په کار نه سي. دا د ماشومان او د زنانه په دغه لار باندې ولي ډیر سخت لري د دې کې مرګ راځي درد راځي بیا زنانه ته بالکل حق نه چې په دغه لار باندې لاړ شي.
د کابل سن کې ملک جان بیا وایي ځینې کسان چې په لاره له غلو سره مخ شوي پیسې ور نه اخیستي او دوی وژلې دي.
بیڑی پی چپ شوی دی مایان خوڑلی دی مڑی دوسا پوری ورک دی دا یو دویم دا چرتا قردان نیولی دی بی پیسی تی نگوختی دی چی منگ تا دونا پیسی را کتا خوشکو که پیسی را نکی منگ دی بی خوشکو نا ور سر بندیان دی دیر ظلم دا افغانستان خلقو سر که دیر ایتیاجی پی تیر شولی خلقو نا سیاسار پاتی شولی پا دریابو که پا زنگلو که تینا پاتی شولی ورورا
چخبران پیسې اخلي بیا د دې پروا نه لري چې څوک ژوندی تیریږي او څوک مري چې سخته پیرا شي خپل هم له ځان سره راوستلي کسان له مخې چپوي د مرګ او ژوند غم نه کوي.
دا ورته چې پیسې نه درم وایي بیا پټای ګرو کا کور خرج کا دغه پروا نه کوي بیرته له سره جوړ کړي د ته بازی ورکی په دې شکل سره دا بیچاره راځي کورم خرڅي جایداد هم خرڅي دا پیسې قاچاقبر ته ورکی وخت قاچاقبر ته ورکړل اته وړي یو ځای ته چرېسي کې په یو ځای کې دغه پښته کې سپاره کوي یو خونه د پولیس پر اغلی قاچاقبر ورختا سوې ده ټکان ورته وکړي په امیل سره موریو پلاریو ټول مکمل فامیل پسین کې غرق شي اکثره وخت ما غیا ته راځي یا د ځواني وي چې کاش کې دغه بجا د نوې ځای کړه.
قاچاقبرانو ته د لارو مشکلات معلوم وي هغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیایي نه پرېږدي چې لاړ شي. سید عمر له همداسې کسانو څخه دی.
دا زموږ کورنۍ بېدون دي ما د کور نه خارج ته په دې کاچاکي لارو باندې روان دي. دا خو ما لیدلې دي چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکي خلک لیږل دي ما شریک وو. ما ورته اتلس کسان د مقام کې برابر کړو دا زوی د ولېږه ورسره. ما ورته ویل چې یاره دغه نندن دي ما د پېښور دغه ته راسیم ولاکه د ما زوی ولاړ شي ځکه ما د نندن د مسافریان او دا شونه نه خوښېږي. دا زحمتونه او دا په لارې تګي او وږې او دا ستومانۍ دا د ما نه خوښېږي چې څوک خپل لاس خوار کې ځان خوار کې افغانستان کې ډېرې پیسې وي.
نو څنګه کاکا د خلکو اولادونه ولېږل او خپل دې نه لېږل؟
نو خپل خدای اشتباه راته ښکارېدله.
نو د خلکو دې ولې لېږل؟
په خپله مو داوطلبۍ تلل تر زمان تربرونه دغه تلل شوکې درلود او سړي سره مې مخ کړل. سړی مې انډیوال و نور شراکت تجارت مې ورسره وو. پنځه کاله شپږ کاله ښځې ناستې یو مې لېږلی وي پرونه بل پرون راغی زه لوګر ته ورغلی وم اووه کاله ده په نندن کې تېر کړه زوی زلمی وي د قرآن کاري و ده نه ولیدلی پرون را
فلاره دوی څومره زحمتونه تیر کړي وه؟
درې شواروزه نه ده درې شواروزه موږ وایي چېرته که بسکټ او چاکلیټ جب کې دا وخور کړي نور بس ډوډۍ موډۍ نشته. شپاړس کسه اوولس کسه دا غواګۍ موټر نه دي په دې کې اچي دا په دې کښتۍ کې زحمتونه وایي یو جي کې رانه کښتۍ والا وتښتېده کښتۍ والا رانه تښتېدل وي کښتۍ ورته وایي زه خپله ناسته لار مې وایي نه پېژنده کامی سلطان خیل عنان نه راشه دلته مړ سه ورک سه مړی ژوندی ورک
سرقمرسن
فلاره کې غلو نیولې تختوله یو
د کابل اوسن کې مرزي د خپل دوستانو لکسې سره د هم وای چی تر هر څه خدای دا چی په خپل هیواد کې ځان ته آرام ژوند جوړ کړو.
د منګ یو خپلوان مو بهترین کوري مکریانو کې لرو دو هغه کوري خرڅ ک بیا لاړل سره هینتا چې منګ به وځو. نو الته چې لاړل د یو نیم کال ماشومان د مکتبونو نه پاتې سول چونالته کې څه چولې ولته خو په زرګونو افغانان پراته دي. نو دونه کې څونه چې ته زر دغه کېږي چې د دې لاړ اوس بیرته راغلی دي اکوریم د لاس نه لاړو اڅه چې پیسې وی هغه الته وخړلې او بیرته چې راغلي دي نو په خالي میدان پاتې دي. یعنی دونه سره اقتصاد خراب ده چې بیرته دونه نشي کولای چې بیرته خپل ماشومان ته هغه مکتب کې شامل کړي یا دغه دوی سره وځه سمې ډیر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب او هوا په یو مملکت کې بنسته مونږ څو غواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړم. دا مونږ ته خارج ده نو سره کوشش وکړي همدا ځای مونږ ته هر شی ده چون خپل وطن هم د لاس پکې مزه ده دي. نو بس دا جنگونه خو په هر مملکت کې ده هغه ملک هم یو دغه کېږي. نو بس مونږ تاسو خپل تعامل ونه کو خپل د ملک جنگ نو دا به څنګه کېږي چې دا ټول خارج ته ځي نو دا ملک شاته پرېږدي.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګورې دنکو سلام. چوت مو هي حکومت ارزانه کورونه جوړوي چې نورې څم نه وي. یو ارزانه کور خو به در ورسیږي، خو ارمان چې له ارزانه کور سره یو ښه قیمتي دندم ورکي نو ډېر خوند به وکړي. ارزانه وادې دي چې پوره به شي که نه؟
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان،
خیسته خان دړو
او خرمایی سنزله. د خبرونو تفصیل.
بی خبره آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو ښوونځي نوې جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډېر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضداره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضداره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضداره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د 15مې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو، کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې، او د دغه وارډ نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډېر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډېره یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاصو.
اوس د فقیر جان پردیس دغه د غوړیو او لرګیو ارماني شعر هم واورئ.
نه غواړو ماش، نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو، یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو، نه غواړو ماش، نه غواړو په ګېډه موږ ماړه ساتئ. ژمی دی، یخنی ده، لږ مو تود له دې ساړه ساتئ. هسې که مو وژنئ نو تیره راته چاړه ساتئ. موږ هم انسانان یو، ښه آرامه زندگی غواړو. او نه غواړو ماش، نه غواړو دې ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش، نه غواړو شلغم بوره لږ چای راکئ،
نه میوه جامه غواړو، دوا ته لږ څه شی راکئ. وس د کرا نه لرو، یو دوه اتاقه ځای راکئ. یوه کیلو هم غوښه د غوایه په جمعګي غواړو. نه غواړو ماش، نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. او نه غواړو ماش، نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش، نه غواړو د هر سړي قرضدار شولو. نور خو د دولت د ماموریت ځنې بیزار شولو. کله به زیاتیږي؟ زیاتی مړه په انتظار شولو. نوینه توبه شه، کوټ او بوټ د کباړي غواړو. نه غواړو ماش، نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو ماش، نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو.
پخوا به چالاکه خلکو له پروژو خریداریو او قراردادونو وهل، خو اوس چې هغه هر څه نشته نو دغه په آرامه اموخته کسان له نورو چلونو کار اخلي. لکه داسې
بخی وروره، ډېر وځنډېدې. د تا څه شی پکار و؟
د ما خو ډېره سودا پکار ده، ځکه چې د زوی کوژده مې ده. ما ویل چې د کوڅې دکان وي نو ولې له ښاره راوړم؟ خیر که لږ ګران هم وي.
نه نه، ولې به ګران وي؟ هر څه به د منډۍ په بیه در کړم. څه دي پکار دي؟
شیان خو مې ډېر پکار دي. او داسې وګڼه، که ټول نه وي نو له نیمه ډېره د دکان سودا دې اخلم. خو لومړی باید ځان در وپېژنم، ځکه چې پېژندګلوي ښه شی ده. که څنګه؟
ولې نه، ډېره ښه خبر ده.
زه انجینر یم، که دروغجن نشم نو په رښتیا د خلکو خادم او خدمتګار یم. ډېرې زیاتې پروژې مې پر مخ وړي دي، او اوس هم د درېو غټو پروژو کار مې روان دی. که دې کار ته زړه کېږي نو در کولای شم، او که دې زو یا کوم بل خپل هم وي کار ورکولای شم.
ډېره مننه صاحب، خدای دې له تا سره ښه وکړي. یو زوی مې دی، دا څو کاله بېکاره دی. یو ورور مې هم دی، که یې مقرر کړي نو ډېر به دې ثواب وسي.
ولې نه، په سترګو. یوازې دومره وخت به راکړي چې دغه د زوی کوژده مې وکړم.
خیر وسې، سمه ده. ولې نه، زوی مې پنځی نه دی ویلی، یوازې دولسم نه خلاص شوی دی.
پاروا نه کوي، زه به د انجینر پایس درته ونیسم. قرار قرار به کار زده کی، بیا به هیڅ کله هم بېکاره نه شي.
انجینیر صاحب، خدای دې در سره ښه وکړي. انشاءالله چې دا کوڅه به در سره آباده شي. کډه مو څه وخت راغلې ده؟
همدا پرون راغلو. هغه مخامخ شنه دروازه خو وینې؟
هو وینم یې. مخکې په دې کې یو مامور ژوند کاوه.
هماغه کور مې نیولی دی.
ډېر ښه، خو کور راته ډېر کوچنی ښکاري، یوازې یوه کوټه ده پکې.
د همدې لپاره خو مې نیولی چې سم کور ته یې جوړ کړم. میاشت وروسته به له خیره سره وم نه پېژنې. درې شرکتونه لرم، مفت یې ورته جوړوم.
خیر وسې انجینیر صاحب.
ښه نو، دغه لیس به واخلې او هر څه به تیار په بوجۍ کې کېدې. خولې به یم پې وګنډې، بیا لکان راځي یو به ایسي. پېشکي درکم که نه؟
نه انجینیر صاحب، دا څه وایې؟ چې د کوژدې له جنجاله خلاصې بیا به حساب سره کوو. تر هغه کېدای شي چې نور څه دې هم په کار شي.
سمه ده، شکر دی چې تاسې وایي. هغه د راوړلو له جنجاله خو اخلاص شوم.
مننه انجینیر صاحب،
زه نو اوس ځم. ته به سودا تیاره کې.
څومره خاکساره سړی دی چې هېڅ قواره انجینیر ته نه ورته کېږي. ته به وایې د بېګا سبا نه لري.
دکاندار وروره، ته خو یو کیلو بوره او نیم کیلو شین چای راته وتله.
ولې ودې؟ هغه د کوزدې چای او بوره ټول خلاص و.
د کومې کوزدې؟
هغه د انجینیر صاحب د زوی چې وه، خامخا به یې ته لمسی ونو.
دا څه وایې وروره؟ کوم انجینیر؟
ولې ته دا اوس د انجینیر صاحب له کوره راونه وتې؟
زه خو مې له خپله کوره راووتلم، او میړه مې هم معلم دی. زوی مې تېر کال دوبۍ ته د کار لپاره تللی دی. یوازې زه او میړه مې په دغه کور کې اوسېږو، ځکه چې کور هم یوه کوټه، یو تشناب او یو اشپزخانه لري.
نو دغلته خو انجینیر صاحب اوسېده.
وایي چې له موږ مخکې چا د دوو ورځو لپاره نیولی و، خو کډه یې ورته را نغله. ویل یې چې کور وړوکی دی، ګزاره مو نه پکښې کېږي.
دا څه وایې؟
ولې دروغ درته وایم؟
هغه له ما نه بسته د کوزدې سودا یې وړه او یوه روپۍ هم نه ده راکړې.
لکه چې غږ کې کړې وروره، پټک برابر سوی یې.
پټک؟ د خلکو خدمتګار؟ تا
پروژه؟
دا چو چو وای لکه جلیوه نیسو او زو پیا وکن او ستا پیا وکم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغار، برای افغانپور، پوګمۍ او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 44 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.